ساختن مردم از فواید واکسین کردن، خصوصا واکسین پولیو است.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سرداریم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونه په پیل کې په مکرې د خبرونو لندېسته.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټه د قومندان رازق محاکمه غوړي. د چمن سپین بولدک سرحد نن پاته مورس هم تړلی وو. د پاکستان د بلوچستان یالت د مستون په سیمه کې د سناتور په موټر د موټر په کاروان ځانمرګ بریټ شوی. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت چارواکو د امریکا د هوایي چلند چارواکو سره د پنځشنبې په ورځ د اروپا له هوایي ډګرونو څخه امریکا ته پکې دونکو پروازونو کې د الکترونیکي وسیلو پر اړولو باندې د بندیز پراختیا په اړه خبرې وکړې.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه مومن خان واحدی تاسو وړاندې کی.
قدرمن اوریدونکو سلام علیکم. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د افغانستان د کندهار ولایت امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په د هغو تورونو په وجه محاکمه شي چې وایي خلک یې شکنجه او په زور بې درکه کړي دي. د سویس په جنیو کې میشته دغه کمیټه وایي دوی په کندهار کې د شکنجې د مختلفو ډولونو په اړه رپورټونه سخت اندېښمن کړي، چې زندۍ کول، په خېټه کې اوبه پمپ کول او برقي شاک ورکول پکې شامل دي. خو د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو پراتی پریس جنرال عبدالرازق د خطر نه ردوي او وایي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې راپور له حقیقت څخه لرې دی. جنرال رازق امریکا غږ ته وویل د کندهار پولیس د قانون چوکاټ کې خپلې چارې سمبالوي او موږ د تروریزم ضد او جنایي پولیسو ادارې لرو. هر تورن کس چې د پولیسو له لورې نیول کېږي تر پلټنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کېږي او د رسمي زندانونو پرته هیڅ شخصي زندان نه لرو. یو اونۍ وړاندې د تېرې جمعې په ورځ د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ چمن سپین بولدک په سرحد کې د نږدې 12 ساعتونو جګړې وروسته د پاکستان سرحدي ځواکونو دغه سرحد د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړ، چې نن یې اتمه ورځ ده. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون د مرستیال په مشرۍ او نتي پلاوی د هغو دوو کلیو په اړه پلټنې بشپړې کړې چې افغانستان او پاکستان د ملکیت ادعا کوي. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق امریکا غږ آشنا راوی ته ویلي چې د پلټنو پایلې به د کابل او اسلام آباد لخوا اعلان شي. د پاکستان د بلوچستان یالت د مستنګ په سیمه کې د سناتور د موټرو په کاروان بریټ شوی او شاوخوا 25 کسان وژل دي. په بریټ کې د چارواکو په خبره تر 10 زیات نور کسان ژوبل شوي هم دي. بریټ نن د جمعې په ورځ د پاکستان د سنا د معاون عبدالغفور حیدری د موټرو په کاروان شوی. په بلوچستان کې یو چارواکي منیر ریسانی اسوشیټډ پریس ته وویل چې په بریټ کې 25 تنه وژل شوي او شاوخوا 10 کسان نور ژوبل شوي دي. هغه وایي سناتور حیدری سربیرن ژوبل دی او اوس په کوټه کې په یو روغتون کې بستر دی او حالت یې هم ښه دی. عبدالغفور حیدری د جمعیت علما اسلام غړی دی چې مشر یې مولانا فضل الرحمن دی. یو بل چارواکي عبدالرازق چیما وویل چې ځینې زخمیان ښه نه دي. یو حکومتي وایند انور الحق کاکړ وویل دا د سړک د غاړې ماینو چې د ښاغلي حیدری د موټرو په کاروان چول شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې دا ځانمرګ برید و. سیمه ییزو تلویزیونو د برید د ځای تصویرونه ښودل کېږي چې ډېر زیان اړولی. د داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت چارواکو د امریکا د هوایي چلند د چارواکو سره د پنځشنبې په ورځ وکتل او د اروپا له هوایي ډګرونو څخه امریکا ته په کېدونکو پروازونو کې د لویو الکترونیکي وسیلو پر اړولو باندې د بندیز د پراختیا د ممکنه اغیزو په هکله ورسره خبرې وکړې. امریکا د مارچ په میاشت کې د عربي اماراتو، سعودي عرب، قطر او ترکیه په ګډون د منځني ختیځ له 10 هوایي ډګرونو څخه امریکا ته په کېدونکو پروازونو کې د لپټاپ راوړل په دې خاطر منع کړل چې په دغو وسیلو کې د بمونو د ځای پر ځای کولو ویره موجوده وه. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د جمعې په ورځ له بحرین څخه وغوښتل چې نیول شوي مشهور فعال نبیل رجب خوشي کړي. نوموړی 9 میاشتې په انفرادي بندیخانه کې تیرې کړې. همدارنګه له دغه هیواد څخه غوښتل شوي چې له بندیانو سره د بدې روي او شکنجې په اړه تحقیقات وکړي. په دغه سنی سلطنتي هیواد کې د مخالفینو اکثریت شیعهګان جوړوي چې د تیر کال راهیسې د حکومت له سخت چلند سره مخامخ شوي. د مخالفینو پر ضد په شویو اقداماتو کې له یو شیعه روحاني څخه د بحرین تابعیت بیرته اخیستل هم شامل دي. د امریکا له ملاتړ څخه برخمن کردي جنګیالي چې د سوریې د دیموکراتیکو قواوو په نامه یادیږي د جمعې په ورځ وویل د داعش له ډلې څخه د رقې د ښار د بیرته نیولو عملیات به ډیر ژر پیل کړي او د امریکا په مشرۍ ایتلاف به ورسره د زغروالو موټرو په ګډون د وسلو مرستې وکړي. د دیموکراتیکو قواوو په لیکو کې عرب جنګیالي او د کردانو د وای پی ډلې ملیشیې شاملې دي. دغه قواوې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې هڅه کوي چې په سوریه کې د داعش مهم مرکز د رقې ښار ونیسي. په یو نادر اقدام کې شمالي کوریا د جمعې په ورځ د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته په یو استول شوي لیک کې د امریکا لخوا د دغه هیواد پر ضد د نویو اقتصادي بندیزونو پر لګولو اعتراض کړی او خبرداری ورکړی چې دغه اقدام به د شمالي کوریا اټومي پروګرام نور هم پراخ کړي. حزبالله وایي راتلونکی جنګ به د اسرائیلو په خاوره کې وي. د لبنان حزبالله ډلې پرون د پنجشنبې په ورځ ویل که په راتلونکي کې د اسرائیلو او دغه شیعه ډلې ترمنځ جنګ کیږي نو دا به د اسرائیلو په خاوره کې دننه وي. د حزبالله ډلې دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د دغو دواړو ازلي دښمنانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. د حزبالله د ډلې مشر سید حسن نصرالله په خپلې تلویزیوني وینا کې دا هم وویل چې دغه ډلې د سوریه او لبنان ترمنځ سرحدي سیمو په اوږدو کې د خپلو ټولو پوځي پوستو ختمول شروع کړي دي او اوس به دغه سیمه یوازې د لبنان د پوځ لخوا ګزمه کیږي. د حزبالله ډله چې تهران او دمشق متحده ده په سوریه کې د کلونو راهیسې د سوریه د حکومت د مخالفینو او د اسلامي دولت له ډلې سره په جنګ اخته ده. جنوبي کوریا غواړي د شمالي کوریا سره کړکیچ په خبرو حل شي. د جنوبي کوریا نوی جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ په نړیواله کچه هڅې پیل کړي دي چې د شمالي کوریا د وسلو جوړولو پر سر راپورته شوی بحران راکم کړي. جمهور رئیس مون جی این په دې ټینګار کړی دی چې د شمالي کوریا مسله د خبرو اترو او د بندیزونو د لارې حل شي او دغه راز د هڅې پیل کړي دي چې د امریکا د توغندیو ضد سیستم په سر د چین خپګان هم راکم کړي. مون لومړی د چین د جمهور رئیس ژی جی پینګ او بیا د جاپان سره زم شینزو آبه سره خبرې وکړي. ښاغلی مون د پخواني محافظه کار جمهور رئیس په پرتله د خبرو لاره غوره کړي او د لیدو کاتو ملاتړی دی. هغه ویل که شرایط برابر شي نو دی تیار دی چې پینګ یانګ ته ولاړ شي. ولسمشر ټرمپ دا خبر رد کړه چې ګنی دی د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی تر پلټنو لاندې دی. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ د اف بی آی مشر جیمز کومی سپینې ماڼۍ ته وربللی وو او له هغه څخه یې د وفادارۍ غوښتنه کړې وه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اورېدل. درنو اوریدونکو، مخکې تاسې په خبرونو کې هم واورېدل چې د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې د مستون ښار په ترهګریز برید کې 15 کسان وژل سوي دي. موږ مخکې د امریکا ژغ د ډیوي رادیو د خبریال حامد سمسور سره خبرې کړې دي او هغه موږ ته داسې معلومات راکړل.
د پښتو د خپل شهر د ټرین په لور د 15 کیلومتره په واټن باندې د مستون په شهر بوس کې راځي. دا هغه مهاجر مسوله چې کله د پاکستان د سینیټ مرستیال چیرمن مولانا عبدالغفور حیدری د جمیل منځو وروسته راووتی د په یو مدرسه کې خلک د تاربندۍ د دستورې روانو یو د پر موټر باندې برید وشو چې په ترڅ کې 15 کسان سږي تر اوسه مهال په نوځل شوی دي. پولیسو به د پخلای کړی او دغه ډول 15 کسان سږي هغه کتان سوي دي. د ځای پولیس دی چې مولانا عبدالغفور حیدری چې دی د پاکستان د سینیټ مرستیال چیرمن دی هم په ټکانو کې شامل دی. خو د ډرایور او د سکم ګاډي سره دی هغه په موږ کې شامل دی. هغه په ځان لاس ورکړی دی تر هغه د هغه پیشو د پیشو وروسته یو شمیر امنیت خوندي ساتونکي چې د هغه سیمې ته رسېدلي دي او زیات شمېر وسل چې کم ټکان شوي کسان دي هغه یې خوټې ته راوړي دي. او دغه ډول مولانا عبدالغفور حیدري هم دلته د پاکستان د فوج چې کوم چینیټ هسپتال دی په هغه کې سردرملنه لاندې دي.
بله سمسور صاحب، امنیتی چارواکی او نور امنیتی څیړونکي څوایي چې داعش ولې د مذهبي ډلې مشر مولانا عبدالغفور حیدری د برید هدف ګرځولی و؟
دا لومړی ځل نه دی چې په بلوچستان کې د جمعیت علما اسلام پر مشر باندې دغه ډول برید رامنځته کیږي. تر دې له مخه هم پر مولانا فضلالرحمن باندې په 2014 کې چې دغه ډول ځانور دي برید شوی و، په کوټه کې هغه کې د ایرو برمټ وتلی و، او تر هغه له مخکې هم پر مولانا محمد خان شیرانی باندې دلته ځانوژونکي برید شوی و. د هغو پیښو مسؤلیت چې و هغه جماعت الحرار په سر اخیستی و، دا لومړی پیښه چې تر اوسه مهاله پورې چې ځینې خبرې ورته دا بله شوي چې د دایر په سر اخیستی دي. له ډېر وختو څخه دلته چې دي په بلوچستان کې چې امنیتي وضع خرابه ده، دلته یې ترتیز پیښې په ککنې مذهبي ډلې او دغه ډول د القاعده سره لینک چې کوم رابطې لري هغه ډلې هم دلته ډېرې فعاله دي په بلوچستان کې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د امریکا او بین المللي قواوو لوړ رتبه قومندان درې میاشتې پخوا ویلي وه که څو زره نور عسکرو ته ضرورت لري چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې په ټپه ولاړ حالت بدل کړي، او مامورین وایي د افغانستان لپاره د ټرمپ د حکومت پلان به د دغه غوښتنه پوره کړي د امریکا ژغ د پینټاګان خبریالي کارالا بابا په دې باب دا رپورټ را لېږلې دی.
د سپینې ماڼۍ نتاخشان سپایسر انوای
No decision has been made, so let's not get ahead of what that ultimate policy will be.
پریکړه نه ده شوې ځکه نو له هغه څه نه مد مخه کېږي چې آخري پالیسی به څه وي، مګر نظامي مامورانو امریکا غږ ته وویل کېدای شي چې په دغه پالیسۍ کې افغانستان ته د څو زرو نورو بین المللي عسکرو لیږل شامل وي. مشرانو په خوا کوشش کړی و او د بین المللي عسکرو شمیر زیات کړي چې د طالبانو سره وجنګېږي، مګر ماهران وایي دغه تکتیکي زیاتوالي د بل ستراتیژۍ کار ورکړی دی. متقاعد ډګر جنرال تامس سپورس چې اوس د هریټیج په موسسه کې د ملي دفاع د مرکز رئیس دی وایي
This time we are directly enabling the Afghan army, so we're trying to make that army more powerful, and so it's a different thrust than what we did in the past.
من په دې وخت کې په مستقیمه توګه د افغان پاوز قابلیت زیاتوو، ځکه نو موږ کوشش کوو چې دغه پاوز ډیر قوي کړو، ځکه نو دا له هغه څه نه فرق کوي چې موږ په تیر وخت کې کړی دي. ماموران وایي حکومت به داسې پالیسي جوړه کړي چې زیات تمرکز به د بین المللي عسکرو په ضروري شمیر باندې نه وي، او زیات ټینګار به په ضروري قابلیت باندې وي، او منابع به برابر شي چې افغان هوایي قوه او خاصه قوه قوي شي. نور بیا وایي د بین المللي قوه بالقوه زیاتوالی به کافي نه وي چې د جنګ په میدان باندې سمدستي تاثیر وکړي. د ملي استخباراتو رئیس دانیل کوټس انوای
انټلیجنس کمیونټي اسسس that the political and security situation in Afghanistan will almost certainly deteriorate through 2018 even with a modest increase in military assistance by
د استخباراتي ټولنې ارزیابي دا ده چې په افغانستان کې به سیاسي او امنیتي وضع د 2013 کال پورې خراب شي، او حتی چې امریکا او متحدین نظامي مرستې زیاتې کړي. طالبان د یو د پاسه 2000 کال نه را پدې خو د بل هر وخت نه اوس په افغانستان کې ډېر ازمکه په لاس کې لري، کېدای شي چې د زیات نظامی فشار معنا به دا وي چې طالبان د حکومت سره د خبرو میز ته راولي. ماموران و امریکا غږ ته وویل افغان قواوو هدف دا دی چې په راتلونکو کلونو کې به پرمختګ وکړي، نه دا چې د دښمن ته پوره ماتې ورکړي. او په داسې حال کې چې په واشنگتن کې انتقاد کوونکي د طالبانو سره د افغان پوځ په ټپه ولاړ حالات باندې اعتراض کوي. جنرالان وایي د تروریزم ضد ماموریت یې لا تر اوسه کامیاب دی. د امریکا د خاصو قواوو قومندان جنرال ریموند اتامس وایي
objective we had for why we went there in the first place that we've accomplished over the last 15 and a half years is the avoidance of another attack from that area, and that certainly is an accomplishment and something
مونږ یو هدف درلود، او هغه دا و چې مونږ ولې په لومړي سر کې د غلطه ولاړلو. مونږ باید په تیر 15 کلونو کې خپل هدف لاسته راوړی وی، او له دغه سیمې نه د بلې حملې مخه باید نیول شوی وی. او څرګنده خبره ده چې دا یوه کامیابي ده، او دا داسې یو څه دي چې مونږ یې باید لاسته راوړو. د تروریزم ضد ماموریت اهمیت له هغه وخت نه را پدې خو زیات شو چې د اسلامي دولت ډله دغه هیواد ته داخل شوله. د دې سره بیا د طالبانو په خلاف د افغان د اوږدې مودې مرسته ملګری ده او ډیر متخصصان په دې عقیده دي چې د اوباما د حکومت برعکس د ترامپ پالیسي بداوي چې له دغه هیواد نه د امریکا وتل به سمدستي نه وي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د خبرونه بل رپورت. افغان حکومت وایي د جوزه د میاشتې لنیمایي وروسته به له کابل او کندهار څخه هند ته د تازه میوه صادرول پیل سي، خو د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي وایي هند ته د حواله لارې د تازه میوو انتقال مصرف دغه هیواد ته د ځمکې له لارې د مصرف سره برابروي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي وایي چې دوبی په موسم کې د پاکستان سره د افغان سرحد د احتمالي بندېدو د اندېښنو او د سرحد د بندېدو په صورت کې بزګرانو ته د احتمالي زیان د مخنیوي لپاره یې پریکړه کړې چې سر د جوزا د میاشتې له نیمایي څخه هند ته د هوا له لارې په ارزانه بیه تازه میوه صادره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال محمد قربان حقجو په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی دا کار د پاکستان لخوا د سرحد د احتمالي بندېدو د اندېښنو له امله کوي.
اگر احیانا مسیرهای ما بسته میشه
خغلی حق جوویل کچری د هر ډول ملاحظات او لامل لاره وترل شي مونږ به هوی لاره ولرو. په ځانګړي ډول کارګو لټکی زموږ د سوداګرو په اختیار کې ورکول کیږي چې مصرف به همغه د زمکه لارې د مصرف سره یو شان وي. د سوداګرو صنایعو د وزارت مرستیال ویل چې د حواله لارې هندستان ته د یو کیلو مال پر سر 80 سنت مصرف راځي، خو افغان سوداګر به دغه پیسو پر ځای یوازې هر کیلو میوه پر سر 10 سنت چې د هیواد ته د زمکه لارې کرایه ده ورکړي. محمد قربان حق جوویل چې د دې پروژې لپاره افغان حکومت لوړاندې یو اندازه پیسې بیل کړي. هغه ویل چې دا پروګرام به د جوزا د میاشتې له نیمایي وروسته پیل شي او له مخې به د کابل کندهار له هوایي ډګرونو څخه تازه میوه نوي ډیلي او امرتسر ته د الوتکو په واسطه واستول شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغه چارواکي ویل چې افغان حکومت د هند بازارونو ته د افغانستان د تازه میوو د صادرولو لپاره هوایي شرکتونو سره خبرې کړي او د پروګرام د پیل سره سم به نوي ډیلي او امرتسر ته الوتنې پیل شي. تیر کال د کندهار د میوو د حاصل پر وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي جنجالونو له امله پاکستان د یو څه مودې لپاره افغانستان سره خپل سرحد وتړه، چې له امله د میوو افغان سوداګر او بزګران ته خورا زیات اقتصادي زیان سره مخ شول. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خولي چارواکي د افغان حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې تیر کال د پاکستان لخوا د میوو د حاصل پر وخت د لارو د بندېدو له امله افغان سوداګر او بزګران ته په میلیونونو ډالر زیان رسیدلی و. د دې خولي وایان سایم پسرلی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دوی پریکړه کړې چې د هندوستان بازارونو ته تازه میوو د صادرولو وروسته قطر ته هم د هوا له لارې تازه میوه صادره کړي.
اول هندوستان ته صادرات لرو، بیا زموږ صادرات قطر ته هم شروع کیږي چې پاغه باندې هم کار کوو. یعنی د حکومت دغه پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خولي په مشوره شوی دی او موږ ترې منندو یو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خولي وینویل چې د افغانستان دولتي هوایي شرکت اریانا تر څنګ د کایمیر او سافی ایرویز شرکتونو څخه به هم هندوستان ته د تازه میوو د رسولو په برخه کې کار واخیستل شي. هغه ویل چې هند ته د تازه میوو د صادرولو کچه د دغه هیواد په مارکیټونو کې د میوو د بیو پورې تړلې ده.
که چیرې په هند کې بازار ووسي او دلته زموږ د داخلي تولیدات ښه ووسي، نو موږ کولی شو چې د هند بازار په تقاضا پر اندازه او صادرات ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خولي د چارواکو د ویلو له مخې افغان سوداګرو پریکړه کړې چې هر اونۍ د حواله لارې بهرنیو هیوادو ته تر 30 ټنو صادرات ولري او په همدومره اندازه به له بهرنیو هیوادو څخه د حواله لارې افغانستان ته واردات ولري. هندوستان ته د حواله لارې د افغانستان د تازه میوو صادرولو په سر لومړی خبري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر کال په غونډه کې وکړه چې بیا وروسته دا مسله د دواړو هیوادو ترمنځ په یو عملی پلان باندې بدله شوه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ملي محور د ګوند غړو اندیشنه څرګنده کړې چې ممکن راتلونکي ټاکنې عادلانه او سرتاسري نه وي. دوی غوښتنه کړې چې ټاکنې دې حوزویش سي او د درغلیو د مخنیوي پوره هڅه دې وسي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د ملي محور د ګوند غړو نن په خوست کې د خبري کانفرنس په ترڅ کې پر دولت غږ وکړ چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د امنیت لپاره پوره زمینه برابره کړي. دوی اندېښنه لري چې ممکن اوسنیو حالاتو ته په کتو سره به راتلونکي ټاکنې عادلانه، شفافې او سرتاسري ونه اوسي. ځکه دوی په وینا افغان حکومت د هیواد پر ټوله خاوره پوره تسلط نه لري. د ملي محور غړي خوشحال روحي خبریالانو ته وویل چې د یوه مشروع حکومت د جوړېدو لپاره اړینه بلل کیږي چې ټاکنې رڼې عادلانه او د هیواد په ټولو سیمو کې ترسره شي.
او وروستي ارقام شاید تاسې د رسنیو نه اورېدلي وي لیدلي وي چې دولت یوازې د افغانستان په 5% خاوره باندې مسلط دی، یعنی 30% خاوره نور د دولت په واک نه ده، یعنی هلته ټاکنې کېد نشي کېدی او حتی هغه مجاورې سیمې چې دي هغه هم تر ګواښ لاندې دي، هلته هم شفافیت نشي تضمین کېدی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن ویلي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو راتلونکي ټاکنې د بایومیتریک سیستم پر اساس کیږي. د سرچینې په وینا دا کار د ټاکنو شفافیت تضمینوي. خو د خوست په یاد خبری کنفرانس کې دا کار د افغانستان امنیتي وضعیت، اقتصادي او تخنیکی ظرفیتونو او د کلتوري نزاکتونو له پلوه ستونزمنه او حتی په ځینو مواردو کې ناشونی وبلل شو.
د اصلاحاتو خبره کې دلته په ټاکنو کې تر اوسه پورې هیڅ داسې د ډاډ ورلډ اصلاحات نه دي وړاندې شوي چې ملت د دې نه مطمئن شي چې دا ځل به ټاکنې تر تیر ځل بهتره وي. د دوی ټول فشار په دې باندې و، تاکید په دې باندې و چې په کمیسیون کې تغیرات راولي. کوم تغیرات چې په کمیسیون کې راغلي دي له بده مرغه دا کمیسیون تر پخوا بهتر شوی نه دی، بلکې دا اوس موږ خبرېږو چې په خپله کمیسیون کې دننه خپلمنځي اختلافات د دې سبب ګرځېدلي دي چې هلته ځینې مهمې پروسې په ټپه درولي دي.
د جمهوري ریاست د لومړي او دویم پړاو ټاکنې چې په 2014 میلادي کې ترسره شوې، د نامنۍ له اندېښنو او نورو ګواښونو سره سره بیا هم خلکو پکې پراخه ونډه واخیستله. که څه هم تر اوسه د ولسي جرګې د ټاکنو کره نېټه نه ده اعلان شوې، خو دیني عالم شاه محمد وایي زیاتره خلک په رای ورکولو ځکه باور نه لري چې په تیرو ټاکنو کې ورته ارزښت نه دی ورکړل شوی.
په دومره مینه او په جذبارو وتل سره د دومره خطره انتخاباتې وکړل، اېدې په رایو باندې ولته ریشخندې وواله شوې. نو زه دا فکر کوم چې کاینده کې رایه موږ چې هم داسې ریشخندې موږ په رایه ولې کېږي.
دوی د ملي یووالي حکومت ته په اشاره سره وویل چې په افغانستان کې د هغه نظام د تکرار د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیول شي چې په وینا یې د خلکو د قناعت وړ نه وي.
د ما نماینده حکومت به هغه وي چې د ما د غریب بچي نه هم خبرې لکه څنګه چې عمر صاحب د وزې پښه ګوړه سوې وایي. خدای مناسب زه څه جواب وایم؟ هغه عدالت چې خپل زوی په دروغ ووایه، موږ هغه عدالت ته باید فکر وکړو، بیداره باید اوسو. که دوستان د موږ له رایه غواړي په آینده کې رایه به هغه چا ته ورکوو، د هغه چا سره به ملګرتیا کوو، رای به ورکوو خو هغه چا سره چې د دې ولس خدمتګار وي.
همدارنګه دوی د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره وویل چې امنیتي او اقتصادي ستونزو ته په کتو او د نسبي عدالت د تامین لپاره د یوې څوکۍ لپاره حوزوي سیستم جوړ شي او دغه راز د پټاکنو کې د درغلیو د پوره مخنیوي هڅې وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
په کندوز کې د روانو جګړو له امله د تعلیمي او تحصیلي ادارو ښځینه زده کوونکې اندېښمنې دي چې له امله یې یو شمېر نجونې زده کړو ته نه راځي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ لري.
په کندوز کې د تحصیلي او تعلیمي ادارو اکثره ښځینه زده کوونکې له روانو حالاتو اندېښمنې دي. د روانو جګړو په جریان کې یو شمېر نجونې د کورنۍ لخوا په دې خاطر زده کړو ته نه پرېښودل کیږي چې زیان به ورته ورسیږي. په قندز پوهنتون کې د ښار شاوخوا کلو نجونې هم لوړې زده کړې کوي. د نورو ولایتونو هغه محصلینې چې د قندز پوهنتون کې زده کړې کوي په لیلیه کې اوسیږي. دوی وایي چې په ټولګي کې د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي او زده یې کړي، د ډزو غږونه زیات اورېدل کیږي. د قندز پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې یوه محصله اسره بهمنش وایي چې د جګړو له زیاتېدو سره یې کورنۍ پوهنتون ته له راتګ څخه منع کوي، خو هغه بیا هم کله کله ټولګي ته راځي. له هغې ورځې چې جګړې زیاتې شوي دي، کورنۍ راته پوهنتون ته د راتګ اجازه نه راکوي، ځکه وایي هره شیبه یې احتمال شته چې قندز سقوط وکړي او پر پوهنتون د برید خطر حس کوي. استاد مراد ویل چې تاسو قهرمانان یاست چې په روانو حالاتو کې زده کړو ته راځئ. موږ راځو خو په آرام ذهن درس نشو ویلی. د استاد د غږ پر ځای د ډزو غږونه زیاته اورو. د قندز پوهنتون ښځینه محصلینې وایي چې د زده کړو لپاره ذهني سکون ته ضرورت وي او دوی په روانو جګړو کې ذهني سکون نه لري. دوی دا هم وایي چې د جګړې له پیل راهیسې زیات شمېر نجونې پوهنتون ته نه راځي. د قندز پوهنتون رئیس ډاکټر خیبر سیفی وایي چې دوی ته له مرکز څخه د هغو نجونو د امنیت د ساتنې په خاطر مکتوبونه را رسیدلي چې په لیلیه کې ژوند کوي او دوی اړوندو ادارو سره دغه خبرې شریکې کړي دي. هغه زیاتوي چې جګړې پوهنتون ته د محصلینو د راتک په مخ کې خنډ شوی دی، مګر د خار محصلین یې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي.
موږ ته د دې په اړه باندې مختلف مکتوبونه په دغه اخیرو کې راغلل چې په خویندو باندې باید خاص پام وشي، هم د دې لحاظ نه چې دوی ته امکانات برابر شي، هم د دې لحاظ نه چې د دوی امنیت باید په نظر کې ونیول شي. د امنیتي ارګانونو سره دا شریک کړی دي، یعنی د څو ورځې چې جنگ هم شوی، یو هغه دغه لارو امنیتي مشکلات موږ لرو چې مثلا د خانبات په لار کې یو څه بعد تهدیدات وو، یا مثلا د داشتاودان په لار کې به کوم تهدیدات وو. یو تعداد محصلین زمونږ رانغلل چې هغه محدود محصلین دي، ولې د خار په مند کې چې موږ کوم محصل لرو، هغه چې په لیلیو کې دي د نورو ولایاتو نه راغلي دي، او دا چې یو نیم محصل نشته، هغه فقط د لارو د تهدیداتو په خاطر چې کورونه لري وو، مثلا په خانبات کې وو، په ملرغي کې وو، د لارو تهدیداتو په خاطر نه دي راغلي.
د قندوز پونتون یو تن استاد عبدالمجید پردیس هم وایي چې له جګړې څخه نجونې زیاته ویره لري چې لامل یې پونتون ته نه راځي.
د الکانو په پرتله نجونې یو څه ډاره حراس پدې لري، نشي چې په جنگ په میدان کې چیرته باندې پات شي، ستونزې سره مخامخ شي. تبه نه کوم راځي چې د جنگ زور شدت په شاوخوا زیاتې، دوی هغه فزیکی حضور په صنف کې اوسه کمې، او کوم ورځ بیا د جنگ لګلري وي بیا خي دوی مرزي د خپل کورونا، او بیا اکثره دا تشویش د ستونزې لري کې موږ ته د کورونا د خاندان دا ویل کېږي چې نشي تاسو چیرته باندې پات شي.
قندوز پونتون کې تقریبا 15,000 تنه محصلین په مختلفو پونځیو کې زده کړې کوي چې تقریبا 1000 تنه انجونې دي. دغه پونتون په لیلیا کې د هیواد د مختلفو شمالي، مرکزی او غربي ولایتونو زده کوونکي د زده کړو په موخه ژوند کوي، چې د سیمه ایزې ادارې لخوا د امنیت ساتلو لپاره ترتیبات نیول شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو. د فراه د عامه روغتیا رئیس وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د ګواښ له امله د څه وخت لپاره د پولیو د واکسین کمپاین ځنډول سوی وو. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، د خوشحال ځلان رپورټ.
د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي د ګزان خطرناکې ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین عمومي کمپاین پیل شوی چې 15 ورځې به دوام ولري. د فراه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د څه مودې را په دې خوا د نورو روغتیایي خدمتونو تر څنګ د پولیو واکسین کمپاین هم د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا ځنډول شوی وو، چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ستونزې تر حل وروسته اوس د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول دوام لري.
زموږ فعالیتونه شروع دي، خوشبختانه چې هیڅ ډول ممانعت نشته، او زه بیا هم دا هیله لرم چې د فراه مسؤولین، د فراه سپینشرو، د فراه مخورو باید په بشپړ توګه زموږ د چمانو سره همکاري وکړي، او هر کوچنی چې تر 15 کالو ټیټ وسي هغه باید خپل د سرای دروازې ته یوسي او دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
د فراه مرستیال والی محمد یونس رسولی د پولیو واکسین پر ګړندیتوب ټینګار کوي، او له عامو خلکو څخه غواړي چې د واکسین له روغتیایي ټیمونو سره پوره همکاري وکړي او خپل ماشومان د ګزان خطرناکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. ټول فراهیوال کاغه په مرکز ولسوالیو یا هم کلیو او بانډو کې وي د واکسین کوونکو سره دی همکاري وکړي، او کوم دی پولیو واکسین چې دی اړوند موسسو او چارواکو لخوا چمتو شوی خپل ماشومان ته دی ورکړي. بلخوا دی فراه ولایتي شورا غړی ګل احمد فقیری د عام روغتیا له چارواکو څخه غواړي لکه څنګه چې واکسین کوونکي د فراه په ښار کې دننه ټول ماشومان ته په سمه توګه واکسین رسوي، باید هڅه وشي چې د دې ولایت په ناامن او لری پرتو ولسوالیو کې هم ماشومان ته په سمه توګه واکسین ورسول شي. زه چې نن سهار له کوره ووتم نو خپل می ولیده چې واکسین کوونکي په پوره دقت کور په کور ګرځي او واړه ماشومان واکسینوي. نو زه د اړوند چارواکو څخه غواړم تر څو په ولسوالیو کې هم ماشومان ته د پولیو واکسین په سمه توګه ورسوي، او اړینه ده چې دینی عالمان او نور مخور هم د واکسین کوونکو سره پوره همکاري وکړي. کڅ هم دی پولیو واکسین کمپاین د پیلیدو په هر دوره کې دی فرا امیر اختیار ریاست چارواکي په نام نولری پرتو ولسوالیو کې دی ستونزو د نشتون ډاټ سرګندوي، خو هر ځل دی فرا مدني فعالانو او یو شمیر اوسیدونکو لاندیشنو څخه داسې ښکاری چې لا تر اوسه هم د دې ولایت په نام نسیمو کې دی پولیو واکسین لننګونو سره مخ دی.